بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو هم سیما سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یې چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې لسمه نیټه ده، چې 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې دروشتمه او د 2020 میلادي کال د ستمبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا په وسیله په فوجي عملیاتو سره د ملت جوړونې د پړاو په پای د جوزف بایډن د ټینګار په حق لده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومې اونیز پروګرام اوریدلی شئ، او ورپسې هم له افغانستانه د امریکا د بې شرمه وتلو په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د چارو یو کارپو او د پوهنتون یو تکړه استاد ښاغلی حاکم مشفق، او دغه راز د سیمې د چارو یو بل کارپو ډاکټر عبداللطیف مل. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته سه مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د ایران اسلامي جمهوریت له ګاونډیو هیوادونو سره مبادلات نور هم زیاتوي. په ایران کې وحشي کرونا نور 599 کسان قرباني کړل. طالبان وایي د افغانستان حکومتي کابینه به ډېره زر جوړ شي. او ملګرو ملتو لوړپوړو چارواکو ویلي دي افغانستان د یوې انساني غمیزې په درشل کې دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د حکومتي کابینې په غونډه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د مبادلاتو د زیاتولو او د تعاملاتو د سویې لوړتیا د 14 حکومت لومړیتوب برخه بللې. ډاکټر ابراهیم رئیسی زیاته کړې ده د حکومت تر ټولو فعال ډیپلوماسي باید له ګاونډیانو سره ولرل شو، او په کار دی له ګاونډیانو سره د اقتصادي ملګرتیا او تجارت د زیاتولو لپاره خپلې ټولې هڅې وکاروو، ځکه چې د دغو مناسباتو د پیاوړتیا او له سیمه ایزو مبادلاتو څخه د ایران د ونډې د زیاتېدو لپاره هم مناسبې زمینې شته دي. د اسلام ایران ولسمشر د افغانستان وروستیو پیښو ته په اشارې سره وویل هغه څه چې په تیرو 2 لسیزو کې په دغه هیواد کې رامنځته شوي دي د اوسمهاله انسانانو د حقوقو د ښکاره خلاف ورزیو تیریو ښکاره او جوتې نښې دي. همداراز هغه وویل که یوازې هغه ماشومان او ښځې چې په دغو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي او یا ټپیان او پرکوټ شوي دي توجه وکړو، نو وبوینو چې په دغه هیواد کې په خاموشه بڼه څومره ستره غمیزه پر رامنځته کېده ده. ابراهیم رئیسی جوته کړې ده په هیوادونو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکایانو د شتون تجربه د دې ګواه ده چې دغه شتون هیڅکله هم امنیت رامنځته کوونکی نه دی، بلکې اپوټا د امنیت ثبات او آرامښت ګډوډو ډونکې هم دی. هغه روښانه کړې د امریکایانو په دغه شان مخینې سره او د دې په ځای په داسې کټچار سره چې د نړیوالو د عمومي افکارو په محکمه کې ځواب ووایي، په مختلفو پلمو جوړونو سره د نورو هیوادونو په ضد فضا جوړونو ته مخه کوي. ابراهیم رئیسی ټینګار کړی نن سبا امریکایان د ځینو مسلو په پلمه کولو سره د ایران په ضد فضا جوړونې کوي، چې جواب موجود دی او دلته الله ملي رسندوی او مسولو ادارو غواړم چې دغه شان تورونو او پر نورو د تپلو ته په مناسب ډول جواب وړاندې کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان سردار تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی د وږي د میاشتې د لسمې یعنی د پوځ د هوا فضا دفاعي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې مبارکي ویلي او ویلي دي نن سبا د پوځ هوا فضا دفاعي برخه د ډیرو دفاعي سیسټمونو راډرونو توغندیو او د ډرونز یونټونو په اختیار کې پر لرلو سره او د پوځ له نورو برخو په تیره بیا له سپاه پاسدارانو سره د تعامل او غږملتیا په سیوري کې له هر ډول ګواښ سره مقابلې ته تیار دی. په دغه پیغام کې هم دا راز راغلی دی د وږي د میاشتې لسمه نیټه یعنی د پوځ د هوا فضا دفاع د ورځې کلیزه د هغو میړنیو شجاع کسانو د مخلصو هڅو یادونه کوي چې په اته کلنې سپېڅلي دفاع کې په خپل ټول وجود سره د ایران د اسلامي جمهوریت له فضایي حدودو په دفاع کې له خپل ژونده تیر شوي او د ایران د اوسني عزت او عظمت سبب شوي دي. فارس خبر ایجنس راپور ورکړ د ایران د لویدیز کردستان ولایت د سپاه پاسدارانو د بیت المقدس غونډ عمومي اړیکو دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د ایران د کردستان ولایت په یوې پولیسې سیمې سروآباد ولسوالۍ کې د قدس ځواک له مامورانو سره په یوې نښتې کې د انقلاب ضد ترهګر ډلګۍ یو ټیم یو شمېر غړي هلاک او یو شمېر نور هم نیول شوي دي. د دغه راپور په اساس د کردستان د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک مامورانو په سروآباد سیمې کې د مخکې اطلاعاتو په اساس د انقلاب ضد یوې ډلګې له غړو سره ونښتل چې په مرجولو سربیره د ترهګرو یو شمېر تجهیزات او مهمات هم د قدس ځواک مبارزانو لاسته ورغلل. دغه ترهګر ټیم د عراق د کردستان سیمې له پولې د ورانکارۍ په نیت د ایران خاورې ته وارد شوی و او د کردستان د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک په کمین کې ګیر شو. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې په ایران کې د کرونا منحوس ویروس باندې د ککړتیا له امله 599 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره تر دې دمه په درست ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,8293 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیې کې ویل شوي دي په تیر شوه ورځ کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په درست هیواد کې په کرونا نور 3,13,170 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په ایران کې د ککړو کسانو شمیر هم 5,025,230 تنو ته رسیدلی دی. دغه راز ویل شوي دي تر دې دمه په ایران کې 28,08,830 ډوزه واکسن هم پیچکاري شوي دي. د تهران امیر کبیر صنعتي پوهنتون د نړیوالو او علمی ملګرتیا او مدیریت د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي د افغانستان محصلین په دغه پوهنتون کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولی شي. د دغه اعلامیې په اساس د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره په وروستیو شپو ورځو کې د امیر کبیر صنعتي پوهنتون له خپلو افغانستاني ګاونډیانو څخه په ملاتړ کې په خپل رسالت د عمل لپاره په افغانستان کې په زده کړو بوختو د هغو محصلینو د زده کړې د دوام لپاره چې په امیر کبیر صنعتي پوهنتون کې د خپلو درسونو د دوام نیت لري ځانګړي شرایط په نظر کې نیولې دي. په دغه خبرتیا کې ویل شوي دغه اسانتیاوې د درستو د درسونو د تطبیق د امکان په دوو حوزو کې دا چې د پوهنځي د زده کړې د ډلې د لومړیتوب له پلوه د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون له درسونو سره سمون وخوري او د غرض افغانستان محصلینو ته ځانګړي سکالرشپ هم ورکوي. د یز د میډیکل علومو د پوهنتون مشر محمد رضا میر جلیلی ویلی دی د افغانستان شل غوره محصلین د یز د نړیوال پردیس پوهنځي کې منل شوي دي. هغه ویلي د هیواد غوره شخصیتونو د مرکز او د ایران او افغانستان د سفیرانو په ملګرتیا سره هغه محصلین چې د افغانستان علمی غوره کسان دي د بورسیې او سکالرشپ له لارې منل شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د خدماتو د برخې د دړې وړې کېده او د انساني او اقتصادي بحران سختېدا ته په اشارې سره ویلي دي په افغانستان کې یوه انساني غمیزه په رامنځته کېده ده. انتونیو ګوترش ویلي دي د افغانستان د نیمې آبادۍ د ژوند د تېرولو لپاره د انسان دوستۍ مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو سرمنشي په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتو لغړو هیوادونو غوښتي څو د افغانستان ملت سره د مناسبو او کافي مالی مرستو په محسوسولو سره د دوی حیاتي اړتیاوې ختم کړي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي لابل هر وخت زیات په افغانستان کې ماشومان ښځې او سړي د نړیوال ټولنې پیوستون ته ضرورت لري. طالبانو د افغانستان د نوي حکومت د جوړولو په باب ځینې مهمې فیصلې کړې دي. په دې اړه لا ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلې راپور په دې شیبو کې په ګډه سره اورو.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبان به په روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان دپاره د حکومت تشکیلات اعلان کړي. طالبانو ویلي چې په قندهار کې د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله تر مشرۍ لاندې د سلام مشورو درې ورځنۍ ناسته پای ته رسولې ده او ډېر زر به راتلونکی حکومت اعلان کړي. طالبانو ویلي وو تر هغې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي دوی به نوی حکومت جوړ نه کړي. خو اوس چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي او دا مهال هیڅ بهرنی سرتیری په افغانستان کې نشته، نو د حکومت د اعلان او جوړولو لپاره هم کومه پلمه نه ده پاتې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د افغانستان راتلونکي بهرنیو چارو همدارنګه د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د دفاع د وزارت او د غراز د جلال الدین حقانی زوی خلیل الرحمن حقانی چې په خلیفہ مشهور دی د کورنۍ او چارو وزارت لپاره نومنشوي دي، خو تر اوسه پورې طالبانو د دې خبر د تایید په اړه څه نه دی ویلي. بل پلو په افغانستان کې د امریکا د شل کلن اشغال د پای ته رسیدو له امله طالبانو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قران عظیم الشان ختمونه کړي او د لوی غونډو په جوړولو سره د دغه اشغال د پای ته رسیدو هرکلی او نمانځنه کړي ده. اټکل کیږي چې دا ورځ د افغانستان په تقویم یا مهالویش کې هم ځای شي او ښایي راتلونکي دپاره د عمومي رخصتې په توګه ونومول شي. بل پلو ناتایید شوي خبرونه وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا سمبالښت لپاره د ترکیې او قطر تخنیکي او امنیتي ټیمونه دغه ډګر ته رسیدلي دي. طالبانو ویلي وو چې له قطر او ترکیې سره د افغانستان د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سمبالښت او بیا فعالولو لپاره خبرې اترې پیل کړې دي او اټکل کیږي چې دا خبرې په مثبت لوري پای ته رسیدلې دي او اوس دا ډګر دوی ته سپارل شوی دی. تیر ورځ طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې هوایي ډګر به د څه وخت لپاره د دې عملت چې دغه ډګر بیرته په پښو درېږي تړل شوی وي او هیچا ته بالته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د افغانستان د پوځي نیواک لپاره وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي دي د افغانستان له خاورې د امریکای پوځ بریالی وطن سره دغه ماموریت پای ته رسیدلی دی. جو بایدن له افغانستانه بې شرمه وتل یو لړ ځانګړي عملیات بللی دي. بایدن له افغانستان د امریکای پوځ په ویستلو کې د خپل فیصلې په توجیه کې ویلي دي زه دا اعتقاد نه لرم چې په افغانستان کې د مونږ د زرګونو عسکرو په ډیره کولو سره د متحده ایالاتو امنیت تضمین کړی شي. همدار از د سپینې مڼې وین دوی جین ساکی بیګا په یو لړ څرګندونو کې ادعا کړې امریکا د افغانستان د نوي حکومت په توګه د طالبانو ډلې په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ بیړه نه لري. په افغانستان کې د طالبانو په رسمیت پیژندل له شرایطو سره اړوند دي. دا په داسې حال کې دي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل هم نن په یو لړ څرګندونو کې چې په نیویارک ټایمز پرونه کې خبرې شوې ویلې دي د افغانستان بدلونونه او د امریکا فیصله د اروپا لپاره د زیر ووسی چیغه ده. بورل په دغه یادښت کې لیکلي دي د افغانستان پیښې بوږنوونکي دي، خو اروپا باید په یو توانمن متحد د بدلېدا لپاره له ستراتیژیک اړخ څخه د فکري او عملي توان پر پراختیا او پر امنیتي توان پانګونه وکړي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو زون خپل سیاسي تفسیر دراورو چې د امریکا په وسیله په فوجي عملیاتو سره د ملت جوړونې د پړاو پر پای د جوزف بایدن د ټینګار په حق لده. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا په یوې وینا کې چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د نهایي وتلو په مناسبت یې کړي لده جنگ ځپلي هیواد وتلې د هیوادونو د جوړولو لپاره د فوجي ماموریتونو د پړاو د پای په معنا ګڼلې او ویلې دي. له افغانستان وتل د متحده ایالاتو د تر ټولو اوږده جنگ او د غراز د فوجي قدرت لاره د نورو هیوادونو د جوړونې لپاره د واشنگتن د چټي حلو زلو د ختمېدا موجوده تر ټولو ښه ټاکنه ده. جو بایدن په ان حال کې ټینګار کړی موږ نور په افغانستان کې د بې پایانه ماموریت د اجرا لپاره هیڅ مشخص او روښانه هدف نه درلوده. په افغانستان کې له شل کلن جنګ وروسته ما په هغه جنگ کې د ګډون لپاره زموږ د بچیانو د بل نسل له لیږدولو چې له مودو مخکې باید پای ته رسیدلې وای ډډه کړې. د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن څرګندونې په حقیقت کې د امریکا په بهرني او امنیتي سیاست کې د یو مهم ټکی په معنا حسابېږي. واشنگتن په تیرو شلو کلونو مودې کې په 2003 کال په افغانستان او په 2003 کال کې په عراق باندې له تر هغه سره د نړیوالې مبارزې په پلمه په لومړي فرصت کې يرغلونه وکړل. خو د امریکا ورپسې مخه په دغو دواړو هیوادونو کې د تش په نامه حکومت او ملت جوړونې موضوع وه. په عین حال کې دا چاره په تیره بیا د افغانستان په باب هیڅکله هم سرته ونه رسیده. پر افغانستان د طالبانو ولکا د ماډرن ډیموکراسي په شکل سره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا او د هغې د لویدیزي متحدانو د شل کلنو هلو ځلو د ختمېدا په معنا بلل کېدلی شي. د حکومت او ملت جوړونې او د حکومتي ارګانونو او بېغبنی تاسیساتو د جوړولو په معنا حکومت جوړونه د ملي هویت رامنځته کېدا ته اشاره لري. په عین حال کې د امریکا او د هغې د متحدانو په وسیله د شل کلن نیواک په پړاو کې د افغانستان د بیا رغونې تجربه یو ناکامه تجربه وه. د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس هم مهم درس ته په اشاره سره چې د لویدیز لپاره یې په افغانستان کې ناکامي درلودلې وویل موږ باید له افغانستانه دا درس زده کړو چې هلته پوځي لاسوهنه بریالۍ چاره نه وه. امریکا مدعی ده چې په میلیارډونو ډالر یې د افغانستان په بیا رغونه کې لګولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي پلټون کې په نامې سره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ادارې یا سیګار د راپور په اساس چې د 2018 کال په مارچ کې خپور شوی د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې ده. د امریکایانو د ناوړه مدیریت ترڅنګ په افغانستان کې د ډیرو زیاتو ګډوډیو او پراخو اداري او مالی فساد شتون لامل شوی څو هغه د پاموړ مالی سرچینې چې واشنگتن د جنگ ځپلي افغانستان د بیا رغونې په زمینه کې په دغه هیواد کې د لګونې مدعي شوې لامینځه تللې دي. لا دې پرته چې دغه پیسې د افغانستان د ولس د ژوند د ښه کېدا په لاره کې چې له جنګه او ډیرو زیاتو کنډولو څخه لا سخت کړاو سره لاس او ګریوان شوي دي اغېز شیندونکي شي. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د بېوزلۍ ورانکارۍ او ګډوډیو مسؤوله ده. لبل په لهو د ملت جوړونې لپاره یعنی د یو ګډ ملي هویت رامنځته کولو او هم په افغانستان کې د مدني او ډیموکراټیکو ارګانونو د رامنځته کونې لپاره په سیاسي ټولنیزو او کلتوري برخو کې د امریکایانو اقدامات ناکام شول. د افغانستان په بیا رغونه کې په ناکامۍ او د دغې چارې د تحقق لپاره په نورو هیوادونو کې د فوجي لاسوهنې لپاره د امریکا د هڅې د پړاو په ختمېدا د جوزف بایدن اعتراف د ملي قدرت او د هغې نړیوال اړخ تر پام وړ پورې ورستېدا په بله معنا د دغه هیواد زوړتیا د بهیر دوام دی چې یو وخت یې د نړیوالې امپراتورۍ په اختیار کې درلودلو او د زبر ځواک مدعي هم و. امریکا د شوروي له دړې وړ کېده او د سړه جنگ له ختمېدا وروسته ځان د جنگ بریالۍ او زبر ځواک باله او نیو ورلد آرډر خبره کوله. په عین حال کې مختلفې ځانګړنې په مختلفو اقتصادي او پوځي اړخونو کې د متحده ایالاتو د زوړتیا ښودنه کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د پروګرام یوې بلې برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شوې یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د خپلو مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. هغه حضرت په دې برخه کې فرمایي چې هغه پیښه چې د لوی اختر په ورځ وشوه، د انسان په تاریخ کې ډیر حیرانوونکی او هشیندنه پیښه ده. لدی وروسته د لوی اختر لمبر را رسیږي. دغه حیرانوونکی او هیشند قربانی چې په تاریخ کې بی ساری ده، حضرت ابراهیم علیه السلام ته امر کیږي چې خپل زوی په خپل لاس ووژني. الهی امر دی، الهی آزموینه ده. هغه هم داسې زوی چې کلونه کلونه یې له وجوده محروم و او په بوډاتوب کې الحمدلله الذی اسماعیل و اسحاق خدای تعالی د غزوی حضرت ابراهیم ته ورکړی و، او څرګنده ده چې د عمر تر وروستي ورځو او بوډاتوب د دوران زوی په انسان څومره ګران وي. د غزوی چې اوس دادی د ځوانۍ او زلمکی توب عمر ته رسېدلی، خدای وایي غواړم چې وی وژنی. دا د خدای امر دی. هغه ځوان ام ویل، یا ابت افعل ما تومیرو ستجدونی انشاء الله من الصابرین. وګورئ، دا د دینداری او د ایمان او دین عجیبه شان تاریخ دی. موږ په خپل تیر وخت کې په خپل ماضي کې داسې پیښې لرو چې یو پلار تیار دی چې خپل زوی په خپل لاس د خدای په امر قربانی کوي، او ځوان هم په ډیره مینه او خوښۍ سره داسې وایي چې افعل ما تو عمرو ستجدونی انشاء الله من الصابرین. پلاره، هغه څه چې امر یې درته شوی وکړه، او انشاء الله ما به له صابرانو ومومې. دا هم د لوی اختر یو یاد دی چې البته دا لومړۍ لسیزه د دغه شان برمناکو پرمانا او راهنمایی کوونکو خاطرو لسیزه ده. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضردم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
عالم ته سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پیرزوینه ومنه د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. د امریکا ورسته پوزي وړ مورز د اگست په 13 مال افغانستان ووته. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي او له دې ورسته حامد کرزی هوایي ډګر د طالبانو لاس ته ورغلی دی. عزیزانو، امریکایي پوځیانو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ټریفک کنټرول تجهیزات او همداشان هلته ولاړې خپلې ګڼې الوتکې او چورلکې هم په بمونو الوزولې دي چې طالبان ترې ګټه پورته نه کړی شي. کارپوهان له شل کلن شتون وروسته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد لپاره یو لویه ماته او شرم ګڼي، او ځنې وایي چې امریکا به له افغانستانه د پوځي شتون له ختمېدو سره سره په دغه سیمه کې خپل استخباراتي شتون او د سیمې د هیوادونو په خلاف خپلو دسیسو ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې آیت الله خامنئی هم ویلي دي چې امریکا کله د یو وحشي لیوه او کله هم د یوې چالاکې لومبړې په شکل کې ښکاره کیږي، او باید په افغانستان کې د امریکا له دسیسو خبردار ووسو. عزیزانو، موږ به نن په هنداره کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د هغې د پایلو او بیا هم په سیمه کې د امریکا د استخباراتي شتون او د افغانستان د راتلونکي په مسله در سره وغږیږو. په دې اړه د افغانستان له دوو کارپوهانو د دغه هیواد د چارو له شنونکي ډاکټر صیب عبداللطیف مل او د افغان کارپوه او د پوهنتون استاد ښاغلي حاکم مشفق نظرونه د ورته وړاندې کوو. په دې هیله چې له موږ سره مل اوسئ، یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د چارو د شنونکي ډاکټر صاحب عبداللطیف مل په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، امریکایان شل کاله ورسته او له افغانستانه لاړل، دلته یې شل کلن شتون درلود، او ځنې کارپوهان وایي بلکې د افغانستان خلک او اکثره په دې نظر دي چې دغه وطن ډیره په رسوایۍ سره ترسره شوه، تاسو دغه وتلو ته له شلو کالو وروسته په کوم نظر ګوره؟ چا ګټه وکړه او چا تاوان وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. واکین لکه تاسو چې وویل، شل کاله وړاندې دلته ناټو او امریکایي ځواکونه راغله، او په زرګونو میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرف شو. زه به په ډېر تاسف وایم چې دې شل کلن ماموریت ناټو د په کول کې د ناټو دوی نه افغانستان ته څه ورکړه او نه خپله ځان ته څه ورکړه. خپل هم د ماتې سره او په نړیوال پرستیج کې هم د دوی هغه پرستیج هم ښکته شو، او تقریبا د ماتې په نامه باندې به یاد کړو واته. او متاسفانه موږ هغه په نسبي لحاظ نسبي یو څه جوړ سیستم چې و هغه هم دوی په داسې شکل باندې واته، او په ډیر تاسف به ووایم چې غنی ولسمشر غنی هم په داسې حالت کې وطن واته چې هغه نسبي جوړ سیستم هغه هم ورسره ړنګ شو. او موږ ته متاسفانه د تیرو شلو کلونو نه ډېرې سیمبولیکې لاسته راوړنې وې او زموږ دپاره اساسي کار نه و شوی، او په دې باندې ډېر تاسف کوم چې نه امریکایانو دلته بنیادی کارونه وکړه او نه د افغانستان په تېر حکومت کې دا توانایي او ظرفیت و چې د هغو بېدرېغه او نامحدودو مالي امکاناتو نه ښه استفاده کړې وی، او موږ ته یو داسې حکومت او نظام او سیستم را پاتې وی چې که هر څوک راتلی چې ستونزه پکې نه وی. تاسې باور وکړئ چې ما نن د هغه افغان د تېر حکومت د پوځي ځواک هغه الوتکې چې پاتې وې هغې هغه عکسونه مې ولیده چې هغه هم امریکایانو د خپل تګ سره ویجاړې کړي. نو موږ ته یو بې سرنوشته او یو داسې حالت کې موږ پاتې شو چې د ډېرو اندېښنو سره یو. نو متاسفانه چې په تاسف به دا خبره
وکړو. استاد امریکا خو لاړه، خو یوه اندېښنه ده چې امریکایان به په افغانستان کې په یو ډول او د سیمې په هیوادونو کې په ګاونډیانو کې استخباراتي حضور ولري. فکر کوي د امریکای استخباراتي شتون یو ځل بیا په افغانستان کې د ناامنۍ او د ډېرې دوه بې ثباتۍ د رامنځته کېدو لامل شي، دغه ویره تاسو څومره محسوسوئ؟
تاسې په جریان کې وایئ چې کله په دې وروستو وختونو کې په هوایي میدان کې چاودنې وشوې او داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، او په دې وروستو وختونو کې تاسې د دې هم شاهد یاستئ چې د داعش پدیدې د بیا منسجم کېدو او د بیا تنظیمېدو او ممکن چې په ځینې ساحو کې دوی د غم شروع کا، جنگ هم شروع کا، دوی په شمال کې او په شرق کې حضور لري، دوی جنگیالي شته. نو موږ د یو بل ناورین په لور باندې ځو. د بل خوانه تاسو وګورئ پنشیر کې هلته هم یو کافي اندازه قوت راټول شوی، ممکن چې هغوی هم آینده کې په لار نور قوت باندې بدل شي. د دې په څنګ کې ستاسو مشخص پوښتنه د امریکایانو د استخباراتي حضور په سیمه کې په افغانستان کې، زما په نظر دغه تقابل چې و دلته د جنگونو چې و پکې دا هم د امریکایانو د شتون د عمله و. متاسفانه په تاسف به ویم چې امریکا دلته په سیمه کې او په نړۍ کې سیال هیوادونه لري، رقیب هیوادونه لري. نو طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته وو، هغوی د امریکا ضد قوتونه حمایه کوله، په فزیکي حضور چې دلته لاره نو حمایه کوله. نو زه په دې اند یم چې که دوی په استخباراتي حضور دلته لري یا ځینې نیابتي ډلې دلته حمایه کوي، نو طبیعي خبره ده چې د دوی سیال او رقیب هیوادونه به هم د دوی په تقابل کې راځي، او بیا به هم دا سیمه او افغانستان په یو بل ناورین او بل یو بې ثباتۍ باندې اخته شي.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل راګرځو ښاغلي حاکم مشفک ته چې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی دی. مشفک صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د امریکا ورسته پوځي وړ مورز د اگست په 13 له افغانستان ووته، او د امریکا دفاع وزارت هم رسمن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه وتلي دي. امریکایان 40 کاله په افغانستان کې وو، د طالبانو حکومت ختم کو او په خپل په افغانستان کې ځای پر ځای شول، خو 40 کاله پس ګورو چې بیا یې طالبانو ته افغانستان پریښود او په خپل له افغانستانه لاړل. تاسو دغه 40 کلن شتون ته او هم دغه د امریکایانو وتلو ته په کوم سترګه ګوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، تاسو په جریان کې استئ چې پرون یا بیګاش په 12 بجې امریکایي قواوې د افغانستان نه په بشپړ ډول ووتې، چې دا د افغانستان په تاریخ کې د دریم ځل د ازادۍ یو بل ورځ هم اضافه شوه. امریکایان په دې باندې چې موږ د افغانستان له خلکو سره او د افغانستان له خاورې سره دوستی لرو، او په افغانستان کې به موږ دیموکراسي پلي کوو او هر حقدار ته خپل حق ورکوو، خو متاسفانه د دې ټولو مدعاو سره چې دلته راغلي وو نشو کولی چې هغه څه چې د دوی په سینو کې وو په زړه کې وو هغه دلته پلي کي او عملي کي. ولې؟ په دې کې شک نشته دی ځینې اهداف چې امریکایانو د ځان سره لرل هغه به یې تر یو حده لاسته راوړي وي، خو د افغانستان د خلکو دپاره د خوشبختۍ یو ځای دا و چې د انګریزانو د روسانو سره امریکایان هم په هغه سرنوشت کې راغلل چې د افغانانو د انګریزانو نه بیا د روسانو نه ازادي اخیستې وه، او همدارنګه یې د امریکایانو نه خپله ازادي حاصله کړه.
ډېره مننه کوو د ډاکټر د ښاغلي حاکم مشفق صاحب. دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې په تیره بیا د روانو چارو خپرونې پکې تعقیبولی شي.
عزیزانو داسې اندېښنې دي چې امریکا به په افغانستان او سیمه کې استخباراتي شتون ولري که څه هم د هغوی پوځي شتون ختم شو. دلته به له ډاکټر صاحب عبداللطیف مل نه پوښتنه وکړو چې آیا دغه شتون به د بې ثباتۍ سبب شي او امریکا به بیا هم په سیمه کې په استخباراتي شتون سره د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ هڅه وکړي؟
تاسې په جریان کې وایي چې کله په دې وروستو وختونو کې په هوایي میدان کې چاودنې وشوې او داعش مسؤلیت په غاړه واخیست او په دې وروستو وختونو کې تاسې د دې هم شاهد یاستئ چې د داعش پدیدې د بیا منسجم کېدو او د بیا تنظیمېدو او ممکن چې په ځینې ساحو کې دوی دغه هم شروع کا جنگ هم شروع کا دوی په شمال کې او په شرق کې حضور لري د دوی جنگیالی شته ده. نو موږ د یو بل ناورین په لور باندې ځو. د بل خوانه تاسو وګورئ پنشیر کې هلته هم یو کافي اندازه قوت راټول شوی، ممکن چې هغوی هم آینده کې په لار نور قوت باندې بدل شي. د دې په څنګ کې ستاسو مشخص پوښتنه د امریکایانو د استخباراتي حضور په سیمه کې په افغانستان کې، زما په نظر دغه تقابل چې و دلته د جنگونو چې و پکې دا هم د امریکایانو د شتون د عمله و. متاسفانه په تاسف به ویم چې امریکا دلته په سیمه کې او په نړۍ کې سیال هیوادونه لري، رقیب هیوادونه لري. نو طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته و او د امریکا ضد قوتونه حمایه کوله، په فزیکي حضور چې دلته لاره نو حمایه کوله. نو زه په دې اندیم چې که دوی په استخباراتي حضور دلته لري یا ځینې نیابتي ډلې دلته حمایه کوي، نو طبیعي خبره ده چې د دوی سیال او رقیب هیوادونه به هم د دوی په تقابل کې راځي او بیا به هم دا سیمه او افغانستان په یو بل ناورین او بل یو بې ثباتۍ باندې اخته شي.
دا ډاکټر صاحب عبداللطیف مل ډیره ډیره مننه او له هغوی په خدای پامانۍ سره. همدا پوښتنه به له ښاغلي حاکم مشفق نه وکړو. مشفق صاحب، تاسو ته پته ده چې څو ورځې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې ځینې چاودنې وشوې چې ډېر زیات په سلګونو کسان پکې مړه او ژوبل شول او داعش یو ډول بیا په افغانستان کې د خپل شتون اعلان وکړ. شنان دی وایي چې داعش په اصل کې د امریکا یو استخباراتي پروژه ده. اوس چې په افغانستان کې د امریکا پوځي شتون ختم شوی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د امریکا استخباراتي شتون هم پای ته رسیدلی او کنه دوام به وکړي؟
داسې پیشبینی کېږي شنواری صاحب چې امریکا اوس هم د افغانستان په ګاونډۍ او هیوادونو کې شته دی او په دې خطه نه او د دې برازم نه په صورت کل سره نه ده وتلی. افغانستان لکه د پخوا غوندې د ټولې نړۍ سره تعلقاتو ته ضرورت لري. زه باوري یم چې په افغانستان کې چې کوم حکومت رامنځته کیږي، یا به د اسلامي امارت په نوم وي یا به د اسلامي جمهوریت په نوم وي، چې هغه به په څو ورځو کې راښکاره شي او اعلان به شي. نو چاره نشته دی چې افغانستان د نړۍ د ټولو هیوادونو سره روابط او تعلقات ولري، چې امریکا هم په دې هیوادونو کې راځي او امریکا د دې تر څنګ چې د افغانستان ورسره تعلقات وساتي، دلته مکلفیت هم لري چې د افغانانو سره همدردی او همکاري ولري. ولی شل کلنه جګړه د افغانستان په ملت باندې تحمیل کړی و نه شو کولای چې د جګړې لاره په افغانستان کې سول او امن او استقرار رامنځته کړي. دا چې دوی مدعا واو کنه و، د اهدافو نه واو کنه و، د جو بایدن د خبرو داسې معلومه شوه چې موږ د ملت سازی او حکومت سازی لپاره افغانستان ته نه راغلي، بلکې موږ د یو جګړې او د تروریزم د مهار کولو لپاره راغلي. نو امریکا ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته دا لازمي ده چې افغانستان په نیمایي لاره کې پرې نه دي، په سیاسي لحاظ، په پوځي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانستان د خلکو سره مرستې وکړي، سره دی چې په افغانستان کې تر یو حده پورې کار شوی دی. تقریبا د سرکونو پروژه تقریبا تکمیل شوی ده، مکاتب تر ډیر حده جوړ شوی دي، اسپتالونه او شفاخانې تر یو حده جوړې شوی دي. همدارنګه د افغانستان حقوقي سیستمونه هم چې د ترمیم لاندې و، دا ټول چې دی ترمیم او جوړول ته ضرورت لري، او افغانستان په دغه اقتصاد باندې چې موږ یې لرو په تنهایی صورت سره نشي کولای چې خپل کارونه مخې ته ویسي، بلکې د نړۍ ټول هیوادونه او د هغې په راس کې امریکا هم مکلفیت لري چې د افغانستان د خلکو سره همدردي او همکاري ته دوام ورکړي.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د ورستیو مسلو په تیر بیا له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هغوی د شل کلن حضور د ختمېدو په موضوع د سیمې د دوو کارپوهانو ډاکټر صاحب عبداللطیف مل او خاغلی حاکم مشفق نظرونه له تهران ریډیو واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني عزیزانو. اوسم د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د ایران، بیا افغانستان او که وخت وو نو د بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په افغانستان کې د شل کلن نیواک د پای ته رسیدو تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکایانو وروستۍ ډله هم له دریو تیارو سره د افغانستان څخه ووتله او د کابل د هوایي ډګر واک طالبانو ته وسپارل شو. ورسپانې په دوام کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله د امریکایي چارواکو او رسنیو ویناوې او د طالبانو غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. ورسپاڼه د NBC نیوز په حواله لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکې تر ټولو خونړی او اوږد جنگ پای ته ورسېده. همدارنګه ډیلی ټیلیګراف بیا په امریکې نیوکه کړې چې طالبانو ته د 85 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او پوځي سازو سامان ورپرېښوده. اطلاعات ورسپانې په دوام کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکې د ولسمشر جو بایډن خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکي چې بایډن بیا ځلې له خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه. وی ویل په افغانستان کې زموږ شل کلن حضور پای ته ورسېده او زموږ ځواکونه په مسلکي او حرفه‌ای توګه له دغه هیواده ووتل. ورسپانې په یو بل خبر کې بیا د فلسطینیانو په مظاهرو باندې د صهیونیستي رژیم د وحشي ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. خبر کې راغلی چې فلسطینی وګړو د غزې تړانګې د محاصرې د دوام او د الاقصی په جومات باندې د اسرائیلو د تیریو په اعتراض کې صلح ایزې مظاهرې کولې چې د اسرائیلي ځواکونو له سخت برید سره مخامخ شول. د ورسپانې په وینا صهیونیستي ځواکونو په مظاهره چانو باندې په خپل برید کې له اوخلن ګیس او زهرجنو ګیسونو څخه کار اخیسته او په ځینو مظاهره چانو باندې ډزې هم کړې دي. ورسپانې زیاتوي چې په دغه برید کې په لسګونو فلسطینی عام وګړو ته سالنډي رامنځته شوې او درې تنه بیا په ډزو ټپیان شوي چې حالت یې بد بلل شوی دی.
دا هم د تهران چاپ جامع جمهور ورځپاڼه ده. د ورځپاڼه بیا په خپل لومړی پاڼه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کنډوالو د پاسه د دوژخ تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه په دغه مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د 20 کلن اشغال د پایلو په څیرلو سره لیکي، هغه هیواد چې ټاکل شوی و د امریکا په حضور سره په سیمه کې د آزادۍ او د پرمختګ په ټاټوبې بدل شي او کنډواله بدل شوی ده. مقاله کې راغلی ده چې جورج بوش او ورسره د نوي محافظه کارانو یو لس کسیزه ډله د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د مشکوکې پیښې په پلمه پریکړه وکړه چې په افغانستان باندې برید وکړي. هغوی د ترهګرو سره د مبارزې، د ولس جوړونې او د ډیموکراسۍ د راوستلو او د مخدره موادو سره د مبارزې په شعار سره افغانستان اشغال کړ، خو د 20 کلونو وروسته او د لسګونو زرو بېګناه او وګړو تر وژلو وروسته له افغانستان څخه په داسې حال کې پښې سپکې کړې چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید څو چنده شوی او دغه هیواد د بیا ځلې طالبانو لاسته ورغی. ورځپاڼه بیا د دغو اشغالګرانو په جګړې کې له 2000 میلادي کال څخه بیا تر 2021 میلادي کال پورې 241,000 کسان په مستقیم ډول وژل شوي چې تر 170,000 یې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکي وګړي وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په غیر مستقیمه توګه د امریکا او د ناټو د حضور له امله زیات کسان وژل شوي چې کره شمېرې شتون نه لري، او د دې ترڅنګ کابو 3 میلیونه افغانان هم بیکوره شوي دي.
رانو دوستانو، د تهران چاپ جوان ورځپاڼه بر واخلو چې له یمن څخه د عربستان د یرغلو ځواکونو د وتلو په اړه د انصار الله د غورزنګ د غوښتنې په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي یرغلګرو ځواکونو له وتلو وروسته اوس د یمن د انصار الله غورزنګ هم د امریکایي او سعودي یرغلګرو ځواکونو د ایستلو یوه طرحه برابره کړې، او له یادو هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د یمن نیواک ته د پای ټکی کېږدي. د ورځپاڼې په وینا د یمن د سیاسي شورا غړي محمد علي الحوسی په یو ټویټ کې ولیکل، یمن هم د نیواکګرو هدیره ده. له افغانستان څخه د امریکایي نیواکګرو په وتلو سره د امریکې او سعودي او د هغوی له ملګرو غواړو چې د یوې منظمې برنامې له مخې د یمن خاوره پرېږدي او خپل ځواکونه وباسي. علي الحوسی زیاته کړه چې د یمن ولس آرامه او باثباته ژوند غواړي، او نیواک او سرپرستی نه مني که حتی جګړه د کلونو کلونو لپاره هم دوام وکړي. د ورځپاڼې په وینا د روغتیا نړیواله اداره د سعودي د ملک سلمان له مرکز څخه 6 کنټینره درملیز توکي یمن ته واستولې چې د انصار الله د غورځنګ له لوري واپس کړی شول. د حدیده ولایت د بشري چارو د شورا مشر وویل، موږ د سعودي عربستان د مرستندویه جوپو په استلو سره د روغتیا د نړیواله ادارې غولونکي اقدامات غندو، ځکه چې د سعودي تیارې او برجونه د یمن د عامه وګړو په وژلو لګیا دي. سعودي چې په یمن کې خزی او ماشومان وژني، او د درملو او د خوراکي توکو د وارداتو مخه نیولې او لوګې رامنځته کړي، نشي کولای چې د 2 کنټینرونو په استولو او غولونکو اقداماتو سره ځان ژغورونکو معرفي کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د انصار الله غورزنګ د نړیوالې روغتیايي ادارې څخه غوښتنه کړي چې د یمن له ولس څخه د دغه غولونکو اقدام په خاطر بخنه او معافی وغواړي، او ډیر زر د سعودي مرستندویه نمایشي جوپه له یمن څخه وباسي که نه وینو د انصار الله د غورزنګ له لورې به له منځه یوړل شي.
ګلونو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د افغان حکومت تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې ورځپاڼې په عادي توګه چاپ بند شوی او په انلاین ډول خپریږي. په سر کې هم کلید انلاین خپرونه د کابل د مطبوعاتو په سر کې به کلید را اخلو چې د افغانستان په اکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرو ته انعکاس ورکړی دی. کلید لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په تړاو په تازه څرګندونو کې د دغه هیواد پر اقتصادي حالت ژوره اندېښنه ښودلې ده. د ورسپانې په وینا وسمال په افغانستان کې 30 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او د ګوتریش په خبره که دغه کسانو ته مرسته ونه رسېږي بشري ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې ده د دغه حالت په دوام کې به کیدای شي تر نیمایي ډیر ماشومان د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ شي او زیاتوي چې اوسمهال تر بل هر وخت افغان میرمنې او ماشومان د نړیوالو مرستو ته زیاته اړتیا لري. خبرونه لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي په حواله چې دغه سازمان تر اوسه په افغانستان کې 8 میلیونه کسانو ته مرسته رسولې او په تیرو 2 اونیو کې پر 80,000 کسانو خوراکي توکي ویشلی دي. کلید زیاتوي ملګري ملتونه پر داسې مهال له افغانستان سره د مرستو خبر ورکوي چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره هم حکومت نه دی اعلان شوی خو ژمنه شوې ده چې ژر تر ژر به په ټول شموله حکومت رامنځته شي.
تهران رادیو ګرانو مینوالو د کابل مسیر ورسپانه مې په لاس کې ده خو وخت نور اجازه نه راکوي نو په همدې ځای تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.